یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په روانه یو ساعته خبرونه کې به چې لومړی نیم ساعت یې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو مهمو خبري او تحلیلي موضوعاتو ته ځانګړی شوی. د کابل په دشتي برچي سیمه کې د پرونی ځانمرګ برید د تلفاتو زیاتېدو تر څنګ د قربانیانو د کورنۍ غوښتنې واوري. نور مهم موضوعات هم درته خبرو، خو لومړی لنډ خبرونه صالح محمد صالح راوروي.
په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د تلفاتو شمیر زیات شوی. د کندهار پولیسو د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسي په وژنه کې لاس لري. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په کابل کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل سو کسانو شمیر 24 ته زیات سو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایان طارق قاریان نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې په دې حمله کې 50 نور ټپیان شوي.
هغه امر چې تر اوسه موږ لرو 24 کسان د موږ ملکي وګړي شهیدان شوي او 50 تن نور موږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
پرون مازیګر د کابل په پل خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو شوونیز مرکز مخې ته هغه وخت انتحاري برید وسو چې حمله کوونکي غوښتل دغه شوونیز مرکز ته ننوځي. د کابل په دې شوې میشته سیمه کې له دې وړاندې د ایش وسلولو پر شوونیزو مرکزونو غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د برید غندلې د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللی دی. وسلولو طالبانو ویلي چې په دې چودنه کې دوی لاس نه لري. د اورزګان ولایت د والی ویاند وی په دیروت ولسوالی کې ووښت وسلواله طالبان وژل سوي دي. احمد شاه ساحل نن ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هوایي بریدونو او مخامخ جګړو کې نونس طالبان ټپیان سوي هم دي.
هوایي عملیات چې د افغان ځواکونو یو وښت کس طالبان وژل سوي دي او نونس تن نور زخمیان. همداشان په تیر شپه باندې بیا جګړه پر درو بجو باندې نښته ده چې تر ځینو کمربندي پوستو باندې وسلواله طالبان بریدونه کړي دي، چې البته د افغان ځواکونو په دواګر بریدونو کې شپږ طالبان وژل سوي دي په ګډون د دوی د یوه قومندان.
د اورزګان د والی ویان زیاتوي چې په دې موده کې د مخامخ جګړو پر مهال څلور سرتیري هم ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پولیسو د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسي په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل پر دغه ښځینه پولیسي نن سهار د کندهار په نهمه امنیتي حوزه کې ډزې سوي.
زموږ یو سرتیری پولیس چې په محبس کې دنده درلوده د وسلوال ترهګرو لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسېدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترهګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم د پیښو مسؤلیت روسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په ورته پیښو کې وسلوال طالبان دخیل بلل سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر یې وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري پرون په غزنی کې وژلی. المصري په القاعده شبکې کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل و. اف بی آی ویلي چې دای مصری دی او د یوې مودې لپاره په حسن ابو رؤوف مشهور و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي نوموړی د هند په برازمګي کې د القاعده شبکې په اروپا او امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړی و که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره نوي اقدامات کړي، خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغېزمن کړي دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې نږدې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شول چې له جولای میاشتې را په دې خوا لوړ شمېر دی. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2.5 میلیونه او 6 لک اوښتی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس ډیوید اومالی په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس تر څنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاحکار کورونا هم تایید سوه. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته شوی و، خو اوس ښه شوی او په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر میاشتې پر دریمه کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له الکساندر لوکاشینکو سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې پر لوکاشینکو فشارونه په زیاتېدو دي او اپوزیسیون خبرداری ورکړې چې له واکه لاس کوانخلي په ټول هیواد کې به اعتراضونه او اعتصابونه پراخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې مایک پومپیو او د هغه امریکایي بیلاروسي سیاسي ستراتیژیست ویتالی شکلیاروف د خلاصون غوښتنه وکړه چې د امریکا حکومت توقیف غیر عادلانه بللی دی. شکلیاروف چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برنی ساندرس په کمپاینونو کې کار کړی و، په جولای میاشت کې هغه وخت ونیول سو چې د خپلې کورنۍ د غړو د کتلو لپاره بیلاروس ته ورغلی و. په همدې حال کې پرون په بیلاروس کې بیا مظاهرې وسوې. پولیسو 9 تنه مظاهره چان ونیول. دغه اعتراضونه د اګست 9 نیټې له ټاکنو وروسته پلازمینه منسک او ځینو نورو ښارونو کې دوام لري.
تاسې ازادي راډیو اورئ. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی پیښې د قربانیانو جسدونه د دې خار په بیاله بیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 24 ته رسیدلی. خو د سولې د روانو خبرو پر مهال د نومروکو کسانو لخوا د ډول بریدونه کول په کومه معنا دي؟ په دې اړه به د چارو له یو کارپوه سره مرکه ولرو. د افغانستان لنګدې 2000 ډیر دینی عالمان نن په کابل کې راټول شوي او د روان جګړې په اړه خپل پریکړه کوي. نن د اکتوبر 15مه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د اسلامي امارت د اعلان 24مه کلیزه ده. خو اوس له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان دي. آیا په دې خبرو کې د امارت کلمه د بحث اساسي ټکی دی؟
د افغانستان د مذاکرات ټیم هغه حدود او صلاحیتونه چې ورته جرګه ورکړې کاملا د امارت مثلا نشته. د موږ هیڅ وروڼه بحث نه کوي.
دا به هم واورئ چې په امریکا کې د تیر اوړي په پرتله په ورځني ډول د کرونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی او له دې د بدو ورځو د راتلو اټکل شوی. زه امید زهیر ملیم او د خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی ملتیا درته خبروم. د خبرونې په دویمه نیمه کې به دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپاره شي. خو اوس له ژمنې سره سم د خبرونې لومړی موضوع. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی پیښې د قربانیانو جسدونه د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې پیښه کې 24 تنه ووژل شول او 25 نور ټپیان شول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ همکار نسیم شفق د کابل په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر قربانیانو د تدفین مراسمو ته تللی او همدا اوس راسره د ټلیفون له لارې پر کرښه دی. شفق صاحب، ښه راغلاست. مهرباني، د قربانیانو جسدونه چیرته او په څه ډول خاورو ته وسپارل شول؟
سلام وړاندې کوم. بلی، جسدونه نن د هغو قربانیانو چې پرون په یو انتحاري حمله کې د کابل دشت بچي په سیمه کې د کوثر په روزنیز مرکز کې وژل شول، د کابل په مختلفو سیمو کې دوی خاورو ته وسپارل شول. دوی جسدونه او هغه لته چې زه ورغلی وم د چندوختران په نوم یو غر دی، دغه په لمنه کې اجرا ده. دلته هم دوه جسدونه خاورو ته وسپارل شول. هلته ما خبرې وکړې له مختلفو سیمو له اوسیدونکو څخه چې هلته دغه مراسمو ته راغلي وو. هغوی ډېر سخت متاثره وو او ویل دغه دواړه جسدونه چې خاورو ته سپارلي، دواړه په دغه کورس کې یا په دغه روزنیز مرکز کې دوی د کانکور د آمادګۍ لپاره سبق وایي چې دغه انتحاري حمله پرې وسوه. په سیمه کې خلک ډېر متاثره وو، ډېر غمجن وو او همدغه غوښتنه یې وه چې باید د سولې لپاره کوشش وسي او د سولې لپاره رښتینې ګامونه اوچت شي او داسې سوله راشي چې رښتیا افغانستان امن او سولې ته او دایمي او پایدار ستوري.
شفق صاحب، د دې ترخوا د قربانیانو د کورنۍ غړیو څه ویل؟
د قربانیانو د کورنۍ غړیو سره ما هم خبرې وکړې. یو ځوان سره چې ما خبرې وکړې چې ورورې په دغه حادثه کې وژل شوی و، هغه وویل چې ورورې په دغه مرکز کې سبق وایي او کوشش یې دا و چې هغه په راتلونکي کې یو ښه خدمتګار شي. حتی دای فکر و چې په آینده کې د افغانستان جمهور رئیس شي او رښتینې خدمات خلکو ته وړاندې کړي. دغه راز ده وویل چې ورورې څو میاشتې مخکې کوژده هم کړې وه او د دولسم سنف یا طبي زده کوونکی و او ډېر ارمانونه یې له ځان سره خاورې ته بیول.
شفق صاحب وړم کال د موعود پر نامه باندې یو ښوونیز مرکز باندې هم ورته یو ځانمرګی برید شو او نږدې څلوېښت تنه پکې قربانیان شول. هلته بیا په خلک په ډلهییز ډول باندې یو قبرونه ورته وکیندل شول. دا ځل دغه څلېرویشت کسانو داسې د ډلهییزې البته په ډلهییز ډول باندې خاورې ته د سپارلو مراسم وکړ، نه په همدغه سول دوه جسدونه درې جسدونه او په دې ډول باندې خاورې ته وسپارل شول.
ما چې پوښتنه وکړه دلته مې خلکو ته چې راغلي وو دغه مراسمو ته، هغوی ویل چې اول کې همدغه سې تقسیم و چې ټول باید یو جې خاورې ته وسپارل شي. خو دوی په خبره وایم چې دوی ویل چې نه، دوه جسدونه دلته خاورې ته وسپارل شول او نور هم مختلفو سیمو کې نه، هغه خلک چې هلته یا دیره وه یا مخکې مړي خښي وو خپل مړي همالته خښ کړل. که څه هم سهار ویدي وو چې ټول به د جنبش روشنایي هغه قربانیان چې خاورې ته وسپارل شي ټول به هلته خاورې ته وسپارل کېږي، خو د دوی په خبره دغسې ونه شول.
ډیره مننه نسیم شفق په کابل کې د ازادي رادیو خبریال. د کابل په دشتي برچی سیمه کې پرونی برید په کور دننه سربیره نړیوال غبرګونونه هم راپارولې دي. د جمهوري ریاست سربیره ناټو او امریکا هم دا پیخه غندلې ده. خو پر یو خونیز مرکز دا ډول بریدونه کومه معنا لرلی شي؟ د ټلیفون له لارې همدا اوس راسره د چارو شرونکی ښاغلی کابل خان تدبیر پر کرښه دی. تدبیر صاحب ښه راغلاست، اجازه راکړئ چې زه ورسره پوښتنه وکړم. د سولې خبرې هم روانې دي په قطر کې او تر خوا دا ډول بریدونه چې مسؤلیت هم څوک نه مني څه خودلی شي؟
مننه زرمه صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو درنو اوریدمو خو ته خپل درنښت باندې کومه اجازه راکړئ وړاندې دې نه چې بحث پیل کړو. د پیښې شهیدانو ته له خدای جنت سره دې چې ډېره تکراري کلمه ده او زخمیانو ته یې عاجل شفا له خدای هیله وکړو. اساسی موضوع دا ده چې موږ په دې باندې پوهیږو، افغانان ټول په دې باندې پوهیږي چې هغه څوک چې په قطر کې ناست دي او مذاکرات کوي په حقیقت کې د افغانستان جنگ د هغو تر کنټرول لاندې دا ده، بلکې په افغانستان کې متعدد استخباراتي شبکې دي چې جنگ کوي او خپل حملات د پردیو دي هغه نیابتي پروګرامونو چې په افغانستان کې لري د هغو لپاره جګړه په مخ وړي. تاسو تاسو په مسؤلیت یم چې تر اوسه پورې کوم اوربندونه چې شوي دي هغه اوربندونه هم د افغانانو په اراده نه وو، بلکې د غنی اراده پکې موجوده وه او په نن حملو کې هم د افغانانو اراده نشته. دا چې څوک مسؤلیت نه اخلي دا په دې معنا چې دلته یو بل لوی قوت له افغانستانه د باندې د افغانستان په جګړه کې د افغانانو د تقسیم، د افغانانو د ویش او د افغانانو د بدبختیو مسؤلیت لري چې له یوې خوا یو هیواد ته هغه دوه ګاونډیان چې مخته راسېرمه دي یو ته د افغانستان ته د تروریزم صادرول لومړیتوب لري چې د پردیو نیابتي جګړه کوي او بلته د افغانستان نوم او د افغانستان سلامتیا تر سوال لاندې ده چې دوی په هیڅ وجه نشي قبلولی.
تدبیر صاحب، په د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي چې د مذاکراتي پلاوي غړی هم دی، عبدالسلام حنیفي، په خپله یوه مرکه کې چې نږدې میاشت وړاندې وکړه دا مسله کړې وه، یاده کړه چې په افغانستان کې بریدونه که دوی نه شوی کولی نو په اوربند کې معلومه شوه چې بله ډله داسې څوک نشته چې دا بریدونه وکړي. په دې معنی چې دا بریدونه او هر ډول جګړه چې ده د دوی د مسؤلیت او د دوی تر اغېز لاندې کېږي. اوس یې په دې ډول بریدونو باندې البته هیڅوک مسؤلیت نه مني. د طالبانو دا ادعا په کوم یو حد کې راولي؟
اصلا په افغانستان کې د اوربند هغه اوربند چې دوی ادعا کوي چې دوی کړی ده، هغه اوربند د افغانستان د دولت مخالفینو نه ده کړی، بلکې په دغه اوربند کې د هغه چا لاس ده چې هغه په افغانستان کې لوی شبکې رهبري کوي او په افغانستان کې جنگ دا اوس عملا روان کړی ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې د وروستیو د سیمه ییزو مناسباتو ته تاسو د سعودي عربستان او پاکستان مناسبات ته په دې اخره کې وګوري، عربستان تقریبا په واضحو الفاظو باندې دا ادعا کوي چې پاکستان تر ډېره بریده پورې په افغانستان کې هغه جنگ چې ایران او پاکستان دواړه کوي په دې کې دوی سره همغږي دي. په همدې خاطر باندې عربستان تر ډېره بریده پورې یو مقاومت وکړ دی پاکستان په مقابل کې، چې حتی سره سلمان بن محمد خبرې ونه کړې، محمد بن سلمان وبخي هغه خبرې ورسره ونه کړې، ورسره وای نه کتل. نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې هغه اوربندونه چې رامنځته شوي وو په دغو اوربندونو کې د افغانانو لاس ډېر کم له مخالف لوري او د هغو شبکو لاس پکې زیات وو چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په پیل کې خپلې ګټې خوندي کوي او جهانیانو ته هم دا مسیج ورکوي فرل دي چې اوس د افغانستان د په اصطلاح باندې د افغانستان د دولت مخالفینو او د افغانستان هم ګاونډیان لوی لاسمان دا غخی چې دوی د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي او خپلې ګټې خوندي کوي.
اوس تدبیر صاحب د سولې د روانو خبرو په اړه باندې دا اندېښنه څومره ډېرولی شي چې که طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ کېږي هم په افغانستان کې جګړه دوام کوي او افغانان به دا ډول پېښو قربانیان وي؟
په دې کې هیڅ شک نشته. زه داسې فکر نه بلکې په دې باندې پوهېږم چې د افغانستان جګړه د دغو مذاکراتو سره ختمېدای نه شي. که چېرته تنها طالب هغه څوک چې په قطر کې ده، دوی که له خپلو محلي قومندانانو سره، سیمه ییزو قومندانانو سره، څوک چې په جنګ کې عملا ښکېل دي په داخل د هېواد کې، له هغو سره یوه همغږي ولري، هم تر یو حده پورې کېدای شي چې د دغې خبرې جلوګیري وشي. ولې هغه لویې شبکې چې د جنګ دپاره روزل کېږي، جنګ دپاره په هغو باندې فرمایګذاري کېږي، هغه د نن هم په افغانستان کې ټول قوت سره فعالې دي. ټولې هغه لارې چې د افغانستان شمال خواته لارې خلاصوي، هغه د غیر طالب وسلوالو په لاس کې دي او هغوی خپل اکمالات کوي د راتلونکي جګړې لپاره خپل تدارکات.
ډېر زیاته مننه کابل خان. تدبیر د چارو شنونکي وو چې په کابل کې د وروستي برید او د دا ډول بریدونو د مسؤلیت د نه منلو په موضوعاتو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروسو اقتصادي پرمختګونو او همدا ډول د اقتصاد لډګر مهم خبرونه ناجیه چاپی راوړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې ټولنې لخوا په کابل کې درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی نن په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې په یاد نندارتون کې له کابل او ولایتونو بیلابیلو شرکتونو ګډون کړی او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي. نوموړي وویل چې دغه نندارتون د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا په هدف جوړ شوی. کورني محصولات، لاسي صنایع او کرنیزې توکي په څه باندې وسو غرفو کې ننداري ته خودل شوې دي. په یاد غونډه کې د سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د دوی شته ستونزو ته به رسیدنه وشي. لوړه تعرفه په لویو لارو کې د خازیو اخیستل او د سوداګرو امنیت خوندیتوب له هغو ستونزو وي چې سوداګرو پرې اندېښنې مطرح کړي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ویزو او سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو او خالي او باروړونکو موټرو په بیړه د تګ راتګ زمینه برابره شي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ننګرهار او خیبر پښتونخوا د والیانو په ناسته کې هوکړه وشوه. ښاغلي خوږیاڼي وویل چې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل د خیبر پښتونخوا له والي شاه فرمان سره په دې ناسته کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل کېدو غوښتنه وکړه. نوموړي ویلې په داسې یو سیستم کار کوي سو باروړونکو موټرو ته اسانتیاوې رامنځته شي. تر دې وړاندې افغان سوداګر له پاکستان سره په سوداګرۍ کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو نوي افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه اویا افغانۍ.
ازادي راډیو اوري د افغانستان له نږدې 2000 ډیر دیني عالمانو په کابل کې راټول شوي او د رواني جګړې په اړه خپل پریکړه کوي. دا غونډه نن د کابل د لوی جرګې د خیمه په تالار کې جوړه شوې ده. د دیني عالمانو داسې مال راټولېږي چې د سولې په اړه د روانو هلو ځلو سره سره جګړې شدت موندلې او اندېښنې هم زیاتې کړې دي. ټوی نادر دا غونډه تر یو بریده څارلې او په سټوډیو کې راسره
دا ناسته اوس هم روانه ده. د علماو سرتاسري غونډه ده. دوی د افغانستان سولې ملاتړ په مخه دا غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې تر دې د ما سلور علماو وینا کړې ده چې تر ډېره دوی ټینګار پام دی کوي چې د قدرت ترلاسه کولو لپاره باید افغانستان کې روانه جګړه نوره ودرېږي. دوی په طالبانو او افغان حکومت دواړو باندې غږ کوي چې د بهرني ځواکونو په وتلو او همدارس په اسلامي حکومت باندې باید دوی هوکړه وکړي او دا روانه جګړه چې هر ورځ لسکونه کسان قربانی ورکوي ادا باید ودروي. د یو سپارښتنه همدا درلود، یو وړاندیز یې درلود دواړو لور ته چې دوی چمتو دي چې منځګړیتوب وکړي تر څو هغه تضاد چې د دوی ترمنځ رامنځته شوی هغه د سنت او قرآن په رڼا کې حل کړي. تر ډیره د علماو ټینګار په همدې و چې په روانه جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، همدارز هغه خلک چې نه له سیاست او نه له قدرت هیڅ سره اړیکه نه لري او د دوی برخلیک له خطر سره مخ دی.
داسې ویل کېږي چې دوی بنند خپلې غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړي.
بله دوی به پریکړه لیک خپور کړي، خو تر ډیره چې هغه د دوی په ویناو کې موږ څه ترلاسه کړو شاید په پریکړه لیک کې همدا وي چې په بهرني ځواکونو په وتلو او د اسلامي حکومت په رامنځته کولو طالبان او افغان حکومت باید هوکړه وکړي.
ډیره مننه ډیوي. و امریدل چې یو شمیر دینی عالمان چې شمیر یې البته له 2000 ډیر دی په کابل کې راټول شوي وایي چې د قدرت د خپلولو لپاره پیل شوې جګړه باید نوره پای ته ورسیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نور و زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
افغانستان نړۍ ته په امریکا کې د کورونا وایرس د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر د تیر اوړي د ورځنیو شمیرو په پرتله زیات شوی دی. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د دې وایرس خپرېدل چټک شوي او داسې اټکل شوی چې امریکا کې تر دې بدې ورځې هم را روانې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پر همدې موضوع راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین راوړي.
نن د اکتوبر په 15مه په امریکا او اروپا کې کورونا وبا خپل ځپونکي بهیر ته دوام ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په همدې اونۍ کې وویل چې ورځنۍ پیښې به نورې هم زیاتې او خبرداری ورکړ چې په ملي او محلي کچو به روغتیایي سیستمونه تر فشار لاندې راشي. د کورونا زیاتېدونکې پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې ځینو حکومتونو یې د مخنیوي لپاره نوي اقدامات او هڅې هم عملي کړي دي. په امریکا کې په تېرو 2 ورځو کې په اوسط ډول هره ورځ د کورونا 10000 پیښې رامنځته شوي. دا ورځنۍ شمیرې د 13 جولای میاشتې د ورځنیو شمیرو پر تله زیاتوالی ښیي. د امریکا په ډیرو برخو کې دغه ویروس د پیاوړتیا مزل وهي او همدې اکتوبر میاشت کې په منځني ډول هر ورځ 200 کسان ترې مړه شوي دي. تازه د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا ویروس اخته شوی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون ته یو خبر پاڼه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي وو. اروپا کې هم د کورونا وایرس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده. د غلط ځینو هیوادونو د وایرس د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل شوی اسپانیا د خبرداري نوې حالت اعلان کړي. دغه هیواد کې د کورونا وبا 1 میلیون پیښې رامنځته شوي، خو چارواکي وایي چې ممکن اصلي پیښې 3 برابره زیاتې وي. په چک جمهوریت کې چې اروپا کې تر ټولو ډېرې ورځنۍ مثبت شمیرې لري، پرون نږدې 12,500 نوي پیښې رامنځته شوې. د غلطه د ټولو پیښو شمیر له 2,500,000 اوښتی چې دغو کې نږدې 1,450,000 هغه فعال دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نن د اکتوبر 15مه نیټه ده. سلر ویش کال وړاندې په همدې ورځ طالبانو د افغانستان دولت په اسلامي امارت بدل کړ. دې ډلې د کابل د نیولو په لومړۍ میاشت کې د 1989 د اکتوبر په 15مه افغانستان دولت په رسمي ډول په اسلامي امارت ونوموه. له دې بدلون پوره سلر ویش کاله اوړي، خو طالبان لا هم د قطر په مذاکراتو کې اسلامي امارت کلمه د بحث وړ بولي. خو افغان دولت د امارت اصطلاح د یوې وړې ډلې مفکوره ګڼي او ټینګار یې دا ده چې امارت کلمه هیڅکله هم د سولې په خبرو کې د بحث وړ او مهم ټکی نه دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور رحمت الله افغان چمتو کړی چې اوس
اجامن الله منوم دي. اوازې خبرې سولې طالبان پیدا سوی دي. ورځ ورسته چې مکتل طالبان راغله د سنگسار څخه سنځره او باغپور له پوري دغه شه در شهر پوري ولاره تر بولدک پوري دورې په در شاول کوټ پوري ولاره.
رحمان الله عبد الوهاب
تر بولدک ته فاصله نه پاله
ما په شهر کې و
دغه چې دغه بیکاره کارونه یې کوله، دا پوستې چې درلوده دي دغه یې خالصله کوله.
طالبانو په 1994 میلادي کال کې هغه وخت چې افغانستان کې کورنیو جګړو زور اخیستی و په سویل لویدیځ ولایت کندهار کې سر راپورته کړ او د اکتوبر په 10مه د سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله. د همدې کال د نومبر په دومه یې کندهار ولایت ونیو او د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو د اسلامي تحریک په نامو اته کسیزه شورا جوړه کړه. طالبانو یو بل پسې په کمه موده کې له لږ مقاومت وروسته هلمند، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راوستل او د کابل تر دروازو را ورسېدل، چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د حکومت له مقاومت سره مخ شول. دوه کال وروسته طالبانو ننګرهار، کونړ او د لغمان له نیولو وروسته د 1989 میلادي کال د سپتمبر په 26مه کابل ونیو. یوه میاشت وروسته د طالبانو مشر ملا محمد عمر په افغانستان کې اسلامي امارت اعلان کړ. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر او د حرکت انقلاب اسلامي اوسنی مشر مولوی قلم الدین وای په دولت کې شرعي حدود نشي جاری کېدای، نو ځکه طالبانو دولت په امارت واړاو.
اسلامي حکومتونه په دنیا کې چې راغلي دي، اول بنیاد یې امارت و، چې امیر المؤمنین ټول په امارت کې جاری شوي دي، بیا وروسته حکومتو کې حدود نه دي راغلي.
طالبانو د خپل واک پر مهال سخت اسلامي قوانین وضع کړل. د نجونو په زده کړو، سا سندرو، مطبوعاتو او په ځانګړي ډول په تلویزیون یې بندیز ولګاو. په نارینهو یې په زور ګیري پرېښودې، له محرم او چادري پرته ښځه له کوره نه شو وتلی. د شرعي حدودو په جاري کولو سره یې ځینې قاتلین اعدام او د یو شمېر غلو لاسونه یې پرې کړل. افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې د ډیرو نظامونو د نومونو او جوړښتونو د بدلون شاهد و. په 1942 لمریز کال کې د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه مطلق شاهي نظام په مشروطه شاهي نظام بدل کړ، چې شاوخوا لس کاله وروسته سردار محمد داود خان د سپینې کودتا له لارې شاهي مشروطه نظام په جمهوري دولت واړاو او بیا وروسته هر ډله چې واک ته رسېدلې په خپله خوښه یې نظام بدل کړی. د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وای هر هغه ډله چې د خلکو له ارادې پرته د ټوپک په زور نظام او د نظام نوم ته بدلون ورکړي غیر قانوني عمل دی.
هر جنگي ډله چې د جنگ په وسیله غواړي چې قدرت ته ورسیږي او دولت نومونو ته تغییر ورکړي، اصلا له بنسټه دا یو غیر قانوني او غیر مشروع عمل دی. دا بغاوت دی په واقعیت کې. کوم نوم چې په خپل دولت باندې کېښودي دا غیر قانوني یو کارو.
د هرات پخوانی والی د طالبانو مخالف قومندان محمد اسماعیل خان وای طالبانو د افغانستان د اسلامي دولت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې وو بغاوت کړی وو، نو ځکه دوی ورسره جنګېدل.
هغه وخت اسلامي نظام په افغانستان کې وو، رئیس جمهور موجود و، نظام داسې نه و چې په کودتا باندې نه و راغلی، د خلکو په دغه په انتخابات باندې راغلی و. طالبان په حکومت باندې د اسلامي حکومت په مقابل کې دوی جنګ کوله.
طالبانو د خپل څلور کلنۍ واکمنۍ پر مهال القاعده شبکې پاکستانی، ځینو عربي، د منځنۍ اسیا او یو شمېر نورو هیوادونو جنګیالیو ته په افغانستان کې روزنځایونه ورکړل. په 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په متحده ایالاتو د القاعده لوري له مرګونو حمله وروسته امریکا او متحدینو یې د القاعده په ملاتړ په اسلامي امارت برید وکړ او دغه نظام یې نسکور کړ، چې په افغانستان کې د لوی جرګې له لارې جمهوري اسلامي دولت نظام ومنل سو. طالبان په دې وروستیو څو کلونو کې یو ځل بیا سره منظم او منسجم سول، چې په افغان دولت او نړیوالو ملاتړو یې پراخ بریدونه پیل کړل. له 1900 کلو جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې له اوږدو مذاکراتو وروسته له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه، چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاوخوا 40 ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې پرمختګ نه تر سترګو کیږي. که څه هم تر اوسه په اصلي ایجنډا خبرې نه دي پیل شوې، خو ښایي جمهوریت او امارت د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف یو عمده ټکی وي. هغه څه چې د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د نه منلو وړ بولي،
د افغانستان د مذاکراتي ټیم هغه حدود او صلاحیتونه چې ورته جرګه ورکړي
خو په ورته وخت کې طالبان د راتلونکي نظام جوړښت د دواړو خواوو د مذاکراتي ټیمونو په بحثونو پورې تړلی بولي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد په اسلامي نظام کې د شریعت په پلي کېدو ټینګار کوي.
ډېر مهمه د اسلامي نظام د اسلام او شریعت تطبیق په عمل کې عنوان او نوم لوحه او لیکل د څه شي په نوم پکې ودل کی دا هغه څه دي چې بحث پکې دلی چې ټول موضوعات دي چې باید بحث پرې وشي. ولې کوم شی چې ډېر ضروري دغه اسلامي حاکمیت د شریعت تطبیق په جامعه کې او په افغانستان کې دا زموږ لوی هدف ده. نو دا بحث ته پرېدو چې دواړه اړخونه په دې باندې مذاکرات کې مونږ ناست یو او چې د څه مناسب بلل او څه ښه واړ بلل دی راتلونکي لپاره.
که څه هم د طالبانو لخوا د نظام د بدلون له ورځې څلور ویشت کاله تیریږي او طالبانو د سولې د خبرو